السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش، القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش، القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیره دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پېښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 1.5 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ چاودنې وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم چاودنې وشوې. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 4.5 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړې. تر اوسه د 14 علت هم نه دی معلوم. په ایټالیا کې او اوکراینه د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپلاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي، د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر دو موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی، خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي، خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معامله کې ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې بریتانوي ورسپانې کړې چې د بریتانیا پخوانی افغان کارکونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلی.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهالویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس باید غوښتنې ومني.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا له لوري افشا شوی لست لمخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورتا بریتانوی ورسپانو ویلی چې د بریتانیا حکومت هم په همدې مسله کې له طالب چارواکو سره اړیکې نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانوی ورسپانې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مارک لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د اگست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریتانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدي سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل شان. په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل. تلگراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کیدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیر اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي وه چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و مریدل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یو پټه استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان وسپاري تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په دیاړه سندې ویلي یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په دیاړه د طالبانو حکومت سره تماس نیولې بل ورته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس راقچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د استلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړي او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږي تر سره شوی
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیله هم روان دی او یو شمېر وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان خپل کورونو هم نشي وتلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یو هوکړه موجوده ده عباس راقچی تازه لیرنه دولتي خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
د کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي لومړی دا چې ستنیدل دې په ډلیز ډول نه وي بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي سو هغوی د کله هغه اړتیا ځای پر ځای شي دوهم دا چې دا بهر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال دغه کسانو مال ته درناوی وشي
د یادونه ده چې د طالبان حکومت په لابلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیک او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 18مه په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 18مه 1,516 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
وخت مشکلات زیاته
ستونزې ډېرې زیاتې دي هیڅ ځای ته تللی نشو دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو په ښار او بازار کې ګرځېدلی نشو زموږ حالت ډېر خراب دی
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 16مه پای ته ورسېد خو د دغه هېواد او اسرایلو ترمنځ د جون په 14مه له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14مه اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 3,00,000 افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل سي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنگ کړی چې کلونه کرونه حل ته وسیدلی فعالیت کړی وهن هغه کسان چې حل ته زیږیدلی دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته په رسیدو ده تفصیل په دې راپور کې اورو
هر ورځ نوی قانون نوی پلان نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماستری لري او لته روش په ګوګلونو راهي سید پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالات پېښور خره لبیله بیلو رسنیو سره د خبريالې پټوګه کار کوي د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې د همغول ته زیګیدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لدغه هیوا د ووسی ورته ډیره ننګون کده
زما په سر ګانش مر خبريالانو خبريالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي کډیر ګټي ککام ګټي خودلته هداقال خپل ژوند چاري سمبال کړي د پاکستان د پریکړه زموږ د پاره ډیر زیات ننګاو کېده افغانستان ته لیک د ولد د افغانانو ژوند د سترګو سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو
بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه یواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواده ووزي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزې مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالۍ کارت لري وایي همدې هیواد کې زیږېدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیر نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیون خودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیل نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حد اقل زیانګالی او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته
وسم ورزو. منځنی ختیځ ته اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړې چې غوښتنې ومني کنه غزه به یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلې کولو، د ټولو پاتې یرغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خواله رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه شهرونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوی دی اشاره وکړه او زیاته کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون شهرونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 15,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړې چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګ پر وار لمخه ځپل شوی خلکو ناوړه بشري اغیز وشندي. لڅو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیسته اسرائیل څه جواب ورکوي. حماس ټلې د اونۍ په پیل کې ل دې وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوی وړاندیز لمخې به برامته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برامته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیل د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان وژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې نه سلويشت له هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو لړلې تر دې دمه د 22 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واکلاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې د جګړې له پیله تر اوسه لشتر لشه 2022 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریتونو کې وشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټاکنی شوی او سوداګری زیانمن کړي دي. دا اوروسته تر دې چې دغلته پر افغان لاری چرونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړي مهالویش اعلان شوی دی. په خو افغان لاری چلونکو او کلینرانو یې لیویزی پراتا په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس بدون وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې درلودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کی. هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې روسای راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او د لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله خیل پر دا راپور را لګلی.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسی 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بندی امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یاد لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې خو وزریدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیولا شنواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسی ولاړ شي او بالاخره لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم پلی سټیشن سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې اندکه مخې لوبه تر سره کوم. زما همدا کوشش چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټ او رسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیک کامیاب شوم. پکې
سپین غر لوبډلې ته د لوبو په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران ور سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي نو ما غا ایکسپیرینس مونږ
یانګستر سره شیر کو اوس کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره دا خاص اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو ګسپینران اسپینران سره خپل ورایټیان ور د خایو او کو بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ور د خایو نو امغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 15 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست د لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندره